پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشي، غرمه مو په خیر. په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه ته مو زه فریده سیال د قادر جلال افت تخنیکی چارو په سمباله تر کلیکم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د کابل د نهمې حوزې اړوند د خواجه رواش سیمه کې نامعلومو وسلوالو په جماعت پر لمونځ کوونکو برید کړی، چې 15 تنه یې وژلي دي او یو بل ټپي کړی دی. د کابل لپاره د طالبانو امنیتي مسؤلین بېخه تاییدوي، خو د تلفاتو په اړه یې څه نه وایي. خو یوې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې بېخه په یاده سیمه کې د حضرت بلال په نوم په یو جماعت کې شوې ده. دغې سرچینې وویل چې بېخه د شخصي دښمنۍ له امله نن سهار رامنځته شوې ده. دی وایي حمله کوونکی وړاندې په یاده سیمه کې خپل کور هم خالی کړی و او د پیښې له سیمې تښتېدلی دی. دا معلومه ده چې وژل شوي ټول د یوې کورنۍ غړي دي او که نه. وړاندې په خبرونه کې د دې خبر جزئیات هم درته لرو. د نړیوال بانک یوه تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې د ژوند شرایط له هم سخت دي او د هیواد دوه په درې برخه اوسیدونکي په سختۍ سره د اړتیا وړ توکي ترلاسه کوي چې خوړ هم پکې شامل دي. نړیوال بانک موندلې ده چې ډېری افغاني کورنۍ د سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. دغه بانک په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دغه سروې د روان 2022 میلادي کال د جون او اګست میاشتو ترمنځ بشپړه کړې ده او په افغانستان کې طالبان له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ژوند شرایط ارزونه پکې شوې ده. د اوکرين د اشغال شوی کریمیا ټاپو وزمه په سوستپول ښار کې د روسي له خوا ټاکل شوی والی ویلي دي چې د روسي د هوایي مدافع ځواکونو د دې ښار د برېښنا او تودوخي پر یو مرکز د اوکرين برید شند کړی دی. میخایل روز ورژوف بیګاول چې د سوستپول په بلاک لاوا ولسوالۍ کې پر دې مرکز بیګانه وخت د دوو درونونو یا بلوټ الوتکو په وسیله برید شوی دی چې دفع شو. نوموړي پر خپل ټلګرام پاڼه په بیان کې همداراز ویلي دي چې په توره بهیره کې د روسي سمندري ځواکونو پرون پر دې ټاپو وزمه د اوکراین له خوا د دریو درونونو په وسیله یو بل حمله هم شنډه کړې ده. هغه یادونه کړې ده چې په دې بریدونو کې چاته زیان نه دی اوښتی. روز ورجوف زیاته کړې ده چې اوس مهال هلته کلري ده. د اوکراین پوست روسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. او د امریکا د خزانې وزارت د هغه پلان جزئیات خبره کړې ده چې د روسیې د نفتي محصولاتو د بیو لپاره نهایي حد ټاکي، خو امریکا او متحدانو یې تر اوسه په دې اړه وروستۍ پرېکړه نه ده کړې چې د روسیې د پټرولیم د محصولاتو لپاره کومه بیه وټاکي. د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت جوپړو چارواکو پرون له خبریالانو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې له دې نوي پلان څخه د امریکا او د امریکا د متحدانو هدف دا دی چې د روسیې د تیلو عواید راکم کړي، خو په عین حال کې بازار ته تیل هم باید عرضه کړي. بیا هم ستړي مشي. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د سر صلیب کمیټه په افغانستان کې د بشري بحران د پرخېدو په اړه اندېښنه ښیي. موږ لاندې خبرونه کې د دې اندېښنې په اړه درته جزئیات لرو. کابل میشتي د برېښنا لپاره شوی شکایت کوي. سره له دې چې ازبکستان نه برېښنا په نیمه بې راځي، خو اوس هم کابل میشتي شکایت کوي. دا چې ولې وړاندې خبرونه کې درته وایي. د روزګان ملولین شکایت کوي چې پام ورته نه کیږي.
اوس نه ځو نو سره دوه نیمه مخې چې د خپل ژوند سره نو قسم په لاره چې بد راځي. د خپل ژوند مو بد راځي موږ وای خدای. یو ځای کور در پسې دی، بل ځای مو چپلا بچان جامه نه لري.
نړیوال مسایل ته به هم تم شو ملتیا مول.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا کابل د نهمې حوزې د خواجه رواش اړوند سیمه کې نامعلومو وسلوالو په یو جماعت کې پر لمونځ کوونکو برید کړی دی چې 15 تنه یې وژلي او یو بل ټپي کړی دی. د کابل لپاره د طالبانو امنیتي مسؤلونو پیښه تاییده کړې ده، خو د تلفاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. زموږ همکار مرسلین ارسلان هم د شیبه په استډیو کې راسره لایف ده او د دغې برید نور جزئیات به موږ سره شریک کړي. ښاغلی ارسلان ستړي مشي، بخیر اغلی، مهرباني.
بلې مننه. د کابل د نهمې حوزې د خواجه رواش اړوند سیمه کې نامعلوم وسلوال په جماعت کې پر لمونځ کوونکو ډزې کړي، 15 تنه وژلي او بل او یو بل ټپي کړی دی. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان خالد زرجان رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې پیښه د حضرت بلال په نوم په جماعت کې شوې ده. نو موري ویلی دی چې حمله کوونکې د تفنګچې په وسیله د وی کورنۍ 15 غړي وژلي او یو بل ټپي کړی دی. خغلی زدران لیکلی چې د لومړنۍ تړنو لمخې پیخه د شخصي دښمنۍ لامل رامنځته شوې ده. خو هغه وایي د امنیتي ځواکونو له لوري د حمله کوونکې د نیولو او پیدا کولو هڅه روانه ده. د پیخي دقیق وخت نه دی خدل شوی، خو ویل کېږي چې پیخه نن سهار د لمانځه پر مهال رامنځته شوې ده. ویل کېږي چې حمله کوونکي له وړاندې په یاده سیمه کې خپل کور هم خالي کړی او د پیخي له سیمې تښتېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې ورته پیخي په کابل کې زیاتې شوې دي. نږدې یوه اونۍ وړاندې د کابل په کاتینو سیمه کې نامعلوم وسلوالو د ابوبکر صدیق جامع جماعت په خطیب حمله کړې وه، چې له امله یې د جماعت خطیب قاري نجیب الله عزیزي او یو بل منځ کوونکی وژل شوی و. بلې نجیب وژنه
ډېره مننه. کور مودان ژوندي اوسئ. مرسلین ارسلاو چې د کابل د بریت پاړه چې د یو کورنۍ 15 غړي پکې وژل شوي و نو چو زیات راکول.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
بیا هم د افغانستان یو بل مسله ده. نړیوال بانک یو تازه سروي ښیي چې په افغانستان کې د ژوند شرایط لا سختي او د هیواد دوه پر درې برخه اوسیدونکي په سختي سره د اړتیا وړ توکي ترلاسه کوي چې خوړ هم پکې شامل دي. نړیوال بانک موندلی ده چې ډېری افغاني کورنۍ له سخت اقتصادي ننګونو سره مخ دي. دغه بانک په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه سروي د روان 2022 میلادي کال د جون او اگست میاشتو ترمنځ بشپړ کړی ده او په افغانستان کې طالبان له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ژوند شرایط ارزونه هم پکې شوې ده. جزئیات په دې راپور کې وره.
خوراکي توغل بای لړی شوی دی
د کونړ اوسیدونکو احمدشاه چې د خپل لسکسي دي کورنۍ وازنی جوړې غټون کوي دی وای پورستیو کې د کارونو نشټوالي له سخت اقتصادي ننګونو سره مخ کړی دی.
کارونه نشته، د کار زمينه خلکو د برابر نه ده، خوراکي توغل بای لړی شوی دی، خلکو کاری فرصتونه له لاس ورکړي، خلکو مثلا په کور کې یو کس کار کوي ټول کور مغه تور په غاړه دی.
د نړیوال ټولنې غواړي شیل افغانانو سره مرستې وکړي. دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسه په دې هیواد کې د ژوند شرایط سخت شوي او بیکاری او بیوزلي زیاته شوې ده. تازه نړیوال بانک په یو اعلامیه کې په دې اړه د خپلې کړې سروې پایلې شریکې کړې دي. په سروې کې موندل شوی چې په افغانستان کې د ژوند شرایط اوس هم سخت دي او د دې هیواد دوه په درې برخه اوسیدونکي په سختۍ سره د اړتیا وړ توکي ترلاسه کوي چې خواړه هم پکې شامل دي. دغه سروې چې د روان 2022 میلادي کال د جون او اگست میاشتو ترمنځ ترسره شوی ښیي چې له سیاسي ناورین یو کال وروسته په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت بدل شوی دی. په ټوله کې دا سروې په افغانستان کې د خلکو د ژوند یو تیار انزور وړاندې کوي، ځکه خلک کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او شته حالات پر اقتصادي وضعیت او د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر ژوند منفي اغیز کړی دی. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د نړیوال بانک د رئیس ملینډا ګوټ له قول راغلی دی د ژورې اندېښنې وړ ده کله چې ګورو لا هم په افغانستان کې ډیری کورنۍ له لویو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او زده کړو ته لاسرسی نه لري. په ځانګړي ډول نجونې له زده کړو راګرځول شوي. د طالبانو سرپرسته اداره باید د خوراکي توکو د اړتیاو د پر ځای کولو لپاره مخصوص ګامونه پورته کړي، لومړنی روغتیایي خدمتونه برابر کړي او دا باور رامنځته کړي چې خصوصي سکتور کولای شي د دندو د پیدا کولو په برخه کې رول ولوبوي، په ځانګړي توګه د هغو ځوانانو لپاره چې بیکار دي. اغلی ګډ خبرداري ورکوي چې لدی پرته به د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو هوساینه له جدي خطر سره مخ شي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې اقتصادي ستونزه مني، خو لامل یې د نړۍ هیوادونه بولي، ځکه د طالبانو د وین زبیولا مجاهد په خبره د افغانستان پانګې کنګل کړي او پر افغانستان یې بانکي بندیزونه لګولي دي. ښاغلی مجاهد ازادي راډیو ته ویل
ما اقتصادي ستونزې په افغانستان کې سته، خو د دې عامل باید مګو پیژنو. عامل یې د امریکا او ځینو نورو هیوادونو هغه ناسمه پالیسي ده چې افغانستان په برخه کې لري. اقتصادي تعزیرات لري، په بانکونو باندې بندیزونه دي، همداراز نه پرېږدي چې په افغانستان کې پروژې پیل شي او رشتو کې دا هیواد متاسفانه همیشه د بشر سره د خواخوږۍ غږ هم د دوی له خولو پورته کیږي او د بشر په ضد دښمنۍ هم د دوی له خوا وي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسه نږدې 15 میاشتې تیریږي، خو حکومت یې هیڅ دولت په رسمیت نه دی پیژندلی او د افغانستان بانک نږدې 9 میلیارده پانګه کنګل شوې ده. د امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو ویلي تر هغه به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني تر څو چې ټول ګډونه حکومت نوي جوړ کړی او خزو او انجونو په ګډون یې د ټولو ادباو حقونه نوی پر ځای کړي. که څه هم طالبانو خپل حکومت ټول ګډونه بللای خو نړیوالو ته د منلو نه دی. د غشان لشپګمو ټولګیو پورته د انجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې دي او خزو ته د کار او لشری محرم پرته د سفر او نورو عمومي محلونو ته د تک اجازه هم نه ورکوي.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې د بشري بحران پراخېدو ته ډېر اندېښنه لري. د کمیټې او نورو نړیوالو ادارو غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. تفصیل به په دې راپور کې وایي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د روان بشري بحران په اړه چې په میلیونونو کسانې اغیزمن کړي دي اندېښنه لري. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی وایاند پرویز احمد فیصل آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل
د سره صلیب نړیوال کمیټه په افغانستان کې د بشري ناورین څخه چې په میلیونونو افغانان یې تر اغیز لاندې راوستي دي جوار اندېښنه لري. د اقتصادي سنزو ډېرېدل او په مخ کې راتلونکو ژمي هغه صدې چې د افغانستان د خلکو ژوند لا پسې سخت کړی دی او په میلیونونو افغانانو د خوړو او لنه خوندیتوب سره مخ دی او تر څنګ نشي کولای چې په راتلونکو ژمي کې ځان ګرم وساتي.
د سره صلیب نړیوال کمیټه وایي چې د یو کال په بهیر کې 2000 بندیانو ته درې وخت خواړه په زرګونو زیانګالو کورنیو او کاروانګرو ته نغدي مرستې ورکړې دي. دا سرګندونه داسې مهال کې چې د سره صلیب نړیوال کمیټې عملیاتي مشر مارتین شویب له شنبې راهیسې په افغانستان کې دی. هغه پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلی چې ژمی را روان دی او په کابل کې د هوا درجه منفی 2 سانتي ګرادو ته هم راټیټی شي. د سره صلیب نړیوال کمیټې عملیاتي مشر وایي ګڼ کسان د ډبرو سکرو درانیولو وس نه لري. هر ورځ د آزادۍ رادیو ګڼ اوریدونکو په خپلو پیغامونو کې وایي چې اقتصادي وضعیت خراب دی او کېدونکو مرستې هم تر ډیره اړو کسانو ته نه رسیږي.
هغه مرستې چې د نړیوالې ټولنې لخوا راځي نیستمنو کسانو ته نه رسیږي، هغه زورور کسان یې اخلي. نړیوالې ټولنې ته ووایاست چې دا ډول مرستې مه کوئ، بندې کړئ. دا مرستې اړو او نیستمنو کسانو ته نه رسیږي.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیوال کمیټې یا آی سی آر سی ویندوی پرویز احمد فیضی وای د خلکو اړتیاو ته په پام د دوی مرستې کافی نه دي.
د سره صلیب نړیوال کمیټې لمرستو سره سره لا هم افغانان لستر اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي. نو په همدې اساس د سره صلیب نړیوال کمیټه بشري او پرمختیايي دروغه کوي چې بیرته افغانستان ته وګرځي ترسو د دوی په مرستو سره د بشري او اقتصادي ناورین ته یو ګډ ځواب ورکړل شي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګېدو وروسته ګڼې مؤسسې له افغانستانه ووتې یا یې هم خپل فعالیتونه محدود کړل. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي افغاني کورنۍ د حواله سړېدو او تر وخت بخکې د واوري لورېدو کړی شي. اوچا وایي په افغانستان کې 20 میلیونه وګړي په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي چې بیل وړي شوي او دوی د تودو جامو سرپناه او پیسو په څیر مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
داسې مهال چې له ازبکستانه کابل ته واردېدونکي برېښنا جریان سم نیمه راښکته شوې، کابل میشته د برېښنا له پرچاوي شکایت کوي. دوی وایي په 4 ساعتونو کې یوازې 8% برېښنا لري او د کاري ورځني 4 ټکنې کړي دي. خو د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د دې ستونزې د حل لپاره لس پکار شوې دي. جزئیات به په دې راپور کې اورو.
سوړ چمه د سونتو کولوړې بیا او د برېښنا پرچاوي هغه څه چې کابل میشته زورونکې حالت سره مخ کړي. د کابل د کارتینو اوسیدونکو ولی وای پټول شپه ورسکی و یا هم 8 ساعت برېښنا لري او هغه هم د تیر په پارتله ډیر ضعیف ده.
ورګوس وخت کې ډیر ضعیف شو، ډیر خراب شو. د شپې او بجر ازي تر سهار ای هغه کلی کلی نه بیرته زی بر مشکلات ډیر دی. وجم هم دا یا هم دا د لرګي وسوکنه لري چې لرګي هغه والی هم دا یو بر کې هغه کلی کلی نه بيخي ضعیف شو دا بر.
د کابل یو بل اوسیدونکو روح الله هم وای ساعتونه ساعتونه برېښنا نه لري او په سړو خونو کې پتیار وخت تیروي.
یو خبرېښنا نوی بل ترڅنګ په سونتو کې هم قیمتونه ډیر لوړ تللی دي. خلک نشي کولای شي سونتو کې هم راونی شي د کورونو د ګرمولو لپاره ترې استفاده وکړي.
کابل میشتي داسې مال د برېښنا د کموالي په اړه شکایت کوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت عملیاتي رئیس صفی الله احمدزی پرون رسنیو ته وویل ازبکستان له تیرو لسو ورځو راهیسې افغانستان ته واردېدونکي برېښنا سمنی مارا کمه کړې.
ازبکستان خپل تولیدي دستګاو کې د ستونزو پیدا کېدو له امله موږ ته خبر راکړ. هغه برېښنا چې موږ یې له ازبکستان اخلو له 430 میگاواټو 200 میگاواټو ته راښکته کوي.
احمد زی په خبره کته سم ازبکستان ژمنه کړې و چې دا ستونزه به تر درې ورځو حل شي خو دی وایي لا تر اوسه حل شوی نه ده. د برېښنا شرکت دا هم وایي چې دوی له ازبکستانه د برېښنا د کمیدو وروسته تاجکستان او ترکمنستان سره اړیکه نیولې او هڅه کوي چې رامنځته شوې تشډکه کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې مو د افغانستان برېښنا شرکت د پارچاوي د زیاتېدو په اړه هم وپوښت خو ویاند حکمت الله میوندي ځواب را نه کړ. دا لومړی ځل نه دی چې کابل میشتې د برېښنا له پارچاوي سر ټکوي، بلکې دا هغه ستونزه او نیوکه ده چې هر مهال یادونه کېږي خو د حل لپاره یې بنسټیز نه دی پورته شوی. افغانستان د برېښنا د تولید لپاره د روان اوبو، لمر او باد په څیر پراخه سرچینې لري، خو هغه ډول چې اړینه ده له دې سرچینو د برېښنا د تولید لپاره ګټه نه ده پورته شوی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په وی سیمه ایز موضوع ته تم شو. د ارمنستان لویدیز پلوی اپوزیسیون غوښتنه کړې ده چې ارمنستان د ګډو ګټو د تړون له سازمان څخه چې د روسیې تر نفوذ لاندې دی ووزي. د ارمنستان اپوزیسیون له دغه سازمان څخه د ایرو فاند د ایستلو غوښتنه وروسته له هغې کوي چې د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکو په دې وروستیو کې د ایروان هغه غوښتنه رد کړې چې له ازربایجان سره په کړکیچ کې له دغه سازمان څخه د پوځي مرستې غوښتنه کړې وه. همداشې باندې ریاس نوري سره په سټډیو د دې موضوع نور جزئیات وړاندې کړی.
بله مننه. د ارمنستان د ملي ډیموکراتیک اتحاد په نوم لویدیز پلوی ائتلاف چې پرونې په پلازمینه ایروان کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې دا غوښتنه وکړه، د غراز ویلي چې نن به هم خپل مظاهرو ته دوام ورکړي. دا ائتلاف وایي ارمنستان د ګډو ګټو د تړون د سازمان له ائتلاف څخه ووزي. دغه غوښتنه داسې مهال شوې چې نن به د ارمنستان پلازمینه ایروان د موسکو تر مشرۍ لاندې د دغه دفاعي بلاک د سرمشریزي کوربه وي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هم ګډون وکړي. د ارمنستان ملي ډیموکراتیک اتحاد په ائتلاف کې یو شمېر هغه سیاسي ګوندونه او نورې ډلې شامل دي چې اکثره ملتپال نظریات لري. په ایروان کې پرون مظاهره کوونکو د روسیې ضد شعارونه ورکول. دوی تور پورې کړ چې په 13 سپتمبر میاشت کې له آذربایجان سره په سرحدي خونړۍ شخړه کې نه روسیا او نه هم د بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان په ګډون د ګډو ګټو د تړون د سازمان کوم بل غړي له ارمنستان سره مرسته ونه کړه. ارمنستان ویلی چې دغه شخړې د باکو د یرغل په نتیجه کې رامنځته شوې چې په ترڅ کې د ارمنستان د قلمرو ځینې برخې ونیولې. د دغه ائتلاف فعالان او ملاتړي چې د ارمنستان په پارلمان کې استازي نه لري، دغه سازمان او روسیه دواړه د ارمنستان دښمنان بولي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د نومبر په 14 د ارمنستان له یو ټلویزیون سره په مرکه کې د ګډو ګټو د تړون پر سازمان انتقاد وکړ چې له ارمنستان څخه د هغه څه په خاطر چې ایروان د 2018 کال په مې کې د آذربایجان لخوا د یرغل څو پیښې یادې کړې ملاتړ ونه کړ. په عین حال کې بیلاروس چې د دې سازمان غړیتوب دی، د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکا په دې وروستیو کې په ښکاره د ایروان هغه غوښتنه رد کړه چې له آذربایجان سره په کړکیچ کې له دغه سازمان څخه د پوځي مرستې غوښتنه کړې وه. البته د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ لکلونو رئیس د لانجمنې نګورن قرباغ پر سیمه د سیمه پر سر باندې د دوړو هیوادونو ترمنځ شخړه روانه ده چې د دوی ترمنځ تر اوسه څو ځلې جګړې هم شوې دي. په وروستۍ جګړه کې البته آذربایجان د ایروان د نګورن قرباغ ډېری هغه سیمې چې ارمن ټبره ځواکونه پرې واکمن ول ونیولې.
ډېر زیاته مننه نوریاس نوري و چې د ارمنستان لویدیز پلوی اپوزیسیون غوښتنه په اړه وروستۍ جزئیات راکول.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د
فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د سیشن بی ورځی په مسابقه کې د سعودي عربستان هیخون کې بریا ارجنټاین ته سخت ټکان ورکړ. د سعودي عربستان د ټیم ملاتړو پاور نه کاوه چې د غلوبه دی دوه د یو په وړاندې د دوی د خوخي ټیم په ګټه پای ته رسیدلې وي. د سعودي عربستان د پلازمینې ریاض په ټولو برخو کې د بریا په خوخي سره ولمانځل شو. زینو نڅاګانی وکړي او زینو نورو د سعودي عربستان ملي بیرغ په خپل موټرونو کې یو یو بلې خواته ګرځاوه. العربیه خبری شبکې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان آل سعود تصاویر خپاره کړل چې د ارجنټاین سره د مسابقې تر کتلو وروسته د عربستان د انرژي د وزیر عبدالعزیز بن سلمان په ګډون لزینو کسانو سره د غبري المانزي. د سعودي عربستان شپږته کلن پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود په دغه یواد کې نن چهارشنبه عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د فرانسوي خبري اژانس د راپور له مخې د سعودي عربستان د حکومت یو سلاکار او د تفریحي چارو عمومي ادارې مسول ترکیه شیخ پرون سه شنبه د ریاض ټولو پارکونو او تفریحي ځایونو ته په وړیا ډول د خلکو د داخلي دوه خبر ورکړ. داسې اټکل نه کېده چې سعودي عربستان دی هغه ټیم ته ماتې ورکړي چې دوه وارې نړیوال جام ګټلی دی. د سعودي عربستان بله مسابقه را روانه شنبه له پولند سره ده.
له خبرونو ور اخوا
وسام نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
کناډای تورنټو ستار ورسپانې د امریکا لخوا روزل شو د افغانستان د پخوانی وسلوال زوک ځانګړو زوکونو ته پام اړولای او تر دې سر لیکلاند چې د ناتو لخوا روزل شوی افغان سرتیری اوس پر اوکراین د حمله لپاره د روسي له پوځ سره مرسته کوي. په یو مطلب کې د افغان پوځ د یو پخوانی دلګي مشر له قول لیکلي چې ویلي دي د ایران په کشتاپو کې لاسي مزدوري کول چې ورته یو ټلیفون وشو. د یادګار په نوم دغه پوځي وای یو پخوانی ملګری ورته ټلیفون کړی وو او وړاندیز ته په دقت غوږ نیولی وو. هغه ورته ویلي چې راځل نوی پوځ سره یو ځای شاو دی نوی هدف لپاره جګړه وکړه. تورنټو سټار لیکي دغه نوی پوځ د روسیې دی او هدف هم هغه جګړه ده چې روسیې په اوکراین کې پیل کړې ده. د ورسپانې په لیکنه په دغه وړاندیز کې په روسیه کې د شپږو میاشتو لپاره په روزنه کې برخه اخیستل د یو نیم زر نه تر درې زره امریکایي ډالرو پورې میاشتنی معاش او دا او هم د کورنۍ نږدې غړو ته یې د روسیې د طبیعت ورکول شامل وو. دغه میاشتنی معاش د هغه څه درې تر شپږ چنده زیات دی چې دی په ایران کې ګټي. د یادګار په نوم دغه پخوانی قومندان خپل ملګري ته وایي چې ولې نه او حاضر دی هر هغې جګړې ته چې روسیه استوي ولاړ شي. د تورنټو ستار په باور دته په پام چې روسي ځواکونه د اوکراین جګړه بایللې داسې نښې لیدل کېږي چې موسکو ښایي د نورو حل لارو په لټه کې وي چې یوه هم د ناتو له لورې روزل شوي د افغانستان پخواني کماندو یو ځانګړي ځواکونه وي چې دې جګړې ته وګماري. د تېر 2020 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو سره سم د افغانستان امنیتي ځواکونه چې شمېر یې 300,000 کسانو ته رسېده هم دړې وړې شول. د ورسپانې په لیکنه د ځانګړو ځواکونو یوازې 200 کسان چې اکثریت د دې ځواک قومندانانو د امریکا او برېټانیا لخوا وایستل شول خو د دغو ځواکونو اکثریت په افغانستان کې تر شا پرېښودل شول. چیرې چې اوس د طالبانو د رژیم لخوا د غچ اخیستنې او نیونې لږ واک سره مخ دي د دغو ځانګړو ځواکونو په زرګونو یې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلی دي. آیرش ټایمز لیکي داسې ښکاري چې دلته کډوال په دوو برخو ویشل شوي. اوکراینیان لومړی او ورپسې افغانان دي. ورسپانې د لیکنې په پیل کې د 25 کلنې سکینه گنجی په نوم یوې افغانې ته پام اړولی او لیکي نوموړي چې یو کال مخکې له افغانستانه تښتېدلې پر ځان یې بشپړ اعتماد له لاسه ورکړی دی. آیرش ټایمز لیکي سکینه گنجی چې هیڅکله له خپلې کورنۍ څخه نه وجله شوې داسې احساس کوي چې راتلونکی یې مبهمه ده. هغه د شلو نورو افغان ښځو په ډله کې ده چې آیرلند په 2020 کال د طالبانو لخوا د کابل له سقوط وروسته د کډوالو په توګه منلې دي. د ورځپاڼې په لیکنه په دوبلن کې د هستوګنې په برخه کې ستونزو ته په پام چې دا او نورې ملګري ورسره مخامخې دي او هغه د کډوالو لپاره دوه ګونې پالیسي بولي. تعلیم ته د هغې په بیرته ستنېدو هم سیوری غوړولی دی. آیرش ټایمز لیکي آیرلند له کله چې د روان کپل پیل کې پر اوکراین د روسیې د یرغل له امله د دې هیواد په زرګونو کډوالو ته پناه ورکړې. د کډوالو لپاره یې خدمتونه یو څه پټ شوي دي خو سکینه گنجی د ورځپاڼې ته ویلي هم د ځان او هم د اوکراینیانو لپاره چې ژغورل شوي او پناه ورکړل شوي خوښه ده خو لکه د آیرلند په څیر له یو هیواد څخه چې د برابرۍ او د خلکو ترمنځ د نه توپیر خبرې کوي باید د دوه ګونې چلند انتظار ونه شي. د نوموړي په خبره په حقیقت کې دلته وضعیت بل ډول دی او هغه دا چې موږ ته د اوکراینیانو په نسبت په ټیټه سترګه کتل کیږي.
اوس په پاسویل کې روزګان دا ورشو روزګان کې مالولین د خپل حقونو غوښتنه کوي. دوی شکایت کوي چې جزایی واکمن یعنی طالبان ورته حق نه ورکوي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په افغانستان کې د تیرو څو لسیزو جګړو له امله زرګونه افغانان په مستقیمه توګه په جګړو کې مالول سوي، یا د سړک غاړې په ماینونو کې الوتي او یا هم د هوایی بمباریو ښکار ګرځېدلې دي، خو زیاته برخه یې د ځمکنیو ماینونو او جګړو څخه دي. په جنوبي ولایت روزګان کې ګڼ شمېر هغه کسان چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال مایوبه سوي اوس په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي او له کړاوه ډک ژوند تېروي. دی وایي طالبانو له پامه غورځولي او هیڅ پاملرنه ورته نه کوي. په مرکز ترینکوټ کې د عبدالنافی په نوم یو تن معلول چې د تیر جمهوري نظام پر مهال د پولیس په لیکو کې دنده ترسره کول او د جګړې پر مهال په مرمۍ لګېدلی او وروسته یې د بدن نیمایي برخه فلسبي اوس په خورا بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. نوموړي وایي د دریو ماشومانو او یوې مېرمنې سرپرستي ورده غاړې ده، خو وایي خپله د کار کولو توان نه لري او مېرمنې په ښار کې پاکر ټولوي.
اوس نه د ستونزو سره دغه نیمخ یو چې د خپل ژوند سمو قسم په الله چې بد راځي د خپل ژوند مو بد راځي. موږ وایي خدای یو ځای کور درپسې دی، بل ځای مو چپل بچان جامه نه لري، بل ځای چپلکی نه لري.
د یوازې عبدالنافی نه دی چې تر سیاسي بدلون وروسته یې ژوند له کړاوونو ډک شوی، بلکې په دغه ولایت کې زیات شمیر نور معلولین هم له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. د اورزګان ولایت د چوری ولسوالۍ اوسیدونکي شیر محمد چې هم د ماین په یو چاودنه کې خپل دواړي پښې له لاسه ورکړي، د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د خپل حق او حقوقو لپاره په میاشتو میاشتو د دفترونو مخې ته انتظار ایستلې دي، خو بیا یې هم خپل حق نه دي ترلاسه کړي. نوموړي وایي د ژمي راتګ اندېښمن کړي او نه پوهېږي چې د ځان او کورنۍ د ګیډې د مړولو لپاره به څه کوي. شیر محمد چې د یو شمیر نور معلولو کسانو سره لکه محمد نبی او عزت الله د معلولینو ریاست مخې ته ناست کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې حق حقوق دې ورکړي.
موږ میدان د دغه سګیر په آزاد ستوري یو څه موږ سره سیزم چې موږ شته کوم نور زموږ د میدان سره هیڅ مرسته نه ده کړې.
ځنه نو موږ شته کړی په میدان کې تل خاله ده وس نه راکې وس په
واده چې مرته بس خپل ماش پر وخت ورسېږي نه تکلیف نه کړه.
هغه د میدان تک چې موږ غواړو چې مرته ضرور دی او لازم دی نور ته ورکول کېږي مرته مرګ.
پر روزګان ولایت واکمن طالب مسولین هم دغه معلولینو ستونزې مني. په دغه ولایت کې د طالبانو د معلولینو چارو امیر مولوی عتیق الله منظور ازادي راډیو ته ویلي چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته 900 معلولین رجستر کړي او لا هم دا لړۍ روانه ده. نوموړي زیاتوي چې د یو شمیر تخنیکي ستونزو له امله د معلولینو امتیازات ځنډول سوي دي.
ان شاء الله ټوله به د بستا کال پیسې به پرې ودی ورکو. کوم چا ته ورکړي د نیم کال د شپږ میاشته او چې پاتې دي هغه ان شاء الله ټوله ورکو.
دا یادونه ورده چې د غلطنی وازی معلولین د خپل حق حقوق د نه ورکړ شکایت کوي، بلکې د دې تر څنګ د شهدا او وارثین هم شکایت کوي چې دوی خپل حق حقوق نه ورکول کیږي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. تاسو زما چې الله موحد د هلمند ولایت د بغنی ولسوالۍ د سرباز سیم څخه چې وښه ولرم مشکله په نوې دښ فعالیت لرم. دا خبره تاسو ته کوم از ما ځخ تلور مقامات تر ورسیږي. ما ول دغه د هلمند میوه چې د دغه د هلمند وچه میوه چې د یا دغه پمبا چې د اپات په فروش ورسول شي او اسلامي امارت څنګه دا غوښتنه د چارا ورون ته د لار زمينه برابر کړي. اصل حدات باندې یا پر دغه کمی لار چې نړیوال صادر شي دا کوم وچه میوه د پمبا چې د نو دا کني د افغانستان ورې دولت استفسي دولت چې دا تجارت له هم اوربند شي او د خوراکي توکو بیل ورسي د جمع پر رسیدو دی. نو دا خو د ډیر تاثیر په دښنیان باندې ځان میچ دغه د ارزواکي اختاکی ریا مریضان دي یا نور خلک دا چې خپل کور کې ګورې نه لري خلک بریا ګولا دوی باندې قدرت نه لري. خو تاسو خبره غنم په شپږ سو ورکوې دي معنی. نو دغه اسلامي امارت باید ډیر هڅه په دغه لارو کې پر سرحدات باندې وکړي چې نور د نړیوال ته دغه شان صادر شي. اوس مطلب د کندهار انار دي دا پر روز کې نه راځي ومره چې دغه د بار لا تړسوي د پاکستان خواته. نو دا خو دغه تجارت اون ته څو سخت ځان به چرسيږي. نو هغه په دې رحم وکړي. السلام علیکم.
یتریالی عزیزی د کندهار ولایت کا خبر کوم. زه ترجمان يم د حساب کندهاریان سره ما کار په ډیفرنٹ ډیفرنٹ پارٹی او پښتې ما کار کړی. موږ په افغانستان کې پاتې شوو. موږ خپل ځان ته یو پروسه لرو چې یو مو موږ کورونا دې چولاله رقم رقم مشکلونه مزل ودله ما دا خوښه چې دا یو مسته یو الله یو پروسه جوړه کې د خپل خلک په ته دا وې پېټو په کار لري نه تو کار اته خپل ور ماته پیژنې سره سوالي نه ماته کومه کرکه وایي ټول په وکی هغه د استعمال ته نشي وایي دا سره جوړ ما ګر ټیم ګر ما په مشکل خبرې سره کوم څه نه رقم نه کړی دا څه ډیر نه ونه ما ما دا پیغام دی زما ځخ زما همکار یا زما کارمندان چې دا زما ځخ واوري دا سلام